السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دریمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو له پرانیستل کېدو وروسته دا کمیسیون وایي د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډ لرې شوی دی. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغانستان په پام کې لري په یوه نړیواله غونډه کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو ژمنو نتایج وړاندې کړي. نور راپورونه هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د هیواد په ټولو سیمو کې د دوی دفترونه پرانیستي دي. د هلمند والی وایي چې د ایرانی او پاکستانی طالبانو په نوم یو شمیر کسان د کجکي د برېښنا د بند د زیانمنولو هڅه کوي، او د برطانیا صدراعظم تریزا می به نن په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی میرمنې نازنین زغری د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول تړل شوي محلي دفترونه یې پرانیستل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په هیڅ سیمه کې هم د دوی دفترونه اوس بند نه دي. هغه ډاډ ورکړ چې له دې سره به د تلې د 28مې انتخاباتو ته لاره اواره شي. له دې مخکې د لوی ملي ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي وو، او د هغوی په مخ کې د تحسن خیمې درولې وې. د ائتلاف غړو ټینګار کاوه چې د ولسي جرګې انتخابات باید په بایومیټریک سیستم وشي، خو د دې ائتلاف یو غړي همایون پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی زیاتې غوښتنې منلي، او ځکه دوی خپل اعتراضونه پای ته رسوي. د هلمند والی وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې یو شمیر ایراني او پاکستانی وګړي لیدل شوي چې هڅه کوي د کجکي د برېښنا بند ته زیان ورسوي. محمد یاسین پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې کشفي ارګانونو کار پیل کړی څو د دې کسانو ځای تثبیت کړي او پر ضد عملیات وکړي. ښاغلي یاسین زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې دا کسان خپل هدف ته ورسیږي. د هلمند والی وایي دا ایراني او پاکستانی وګړي چې د سیمې وسلوالې ملاتړ کوي، له بې پیلوټ الوتکو کار اخلي او د کجکي بند عکاسي کوي. له بلې خوا قاري محمد یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کجکي د برېښنا د بند ساتنه خپله دنده ګڼي. په پام کې ده چې نن سه شنبه د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته وځي. د آسیایي جام په لړ کې دا مسابقه نن د افغانستان پر وخت د مازیګر په 4 بجو په دوبۍ کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ځي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري، او انشاءالله چې په ښه منظم پلان سره به د هندوستان په وړاندې
هندستان د 4 پوینټونو په لرلو سره د آسیایي جام د 4 غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان په دوهم پړاو کې خپل دواړه مسابقې، یوه پاکستان او بله بنگلاديش ته بایللې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري: د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د نشئی موادو د نړیوالو ستونزو پر وړاندې به مبارزه کوي. ډونالد ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې په هغه غونډه کې چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونو ته ځانګړې وه، او دا یې کوربه و. همداراز ویل چې مخدر مواد د خلکو روغتیا او ملي امنیت ګواښي. د مخدرو موادو نړیواله ستونزه ډیره لویه ده. په مخدرو موادو روګدیدل درګرده په متحدو ایالاتو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګڼو کسانو ژوند داخلي. نن مو په ګډه د نشئی موادو د خپرېدو پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې غیر قانوني مخدر مواد له تنظیم شویو جنایتونو، غیر قانوني مالی راکړې ورکړې، فساد او تروریزم سره ارتباط لري. غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم وینا وکړه او ویل چې د مخدرو موادو ستونزه د اندېښنې وړ نړیواله ستونزه ده. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تریزا می به په نیویارک کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی الاصل برتانوي میرمنې د خوشې کېدو غوښتنه وکړي. نازنین زغری راتکلف د تامسون رویټرز د بشردوستانه بنسټ کارکونکی ده چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه. هغه د ایران د اسلامي نظام د نسکورولو په پلان کې د لاس لرلو په تور په 15 کاله بند محکوم شوې ده. د تریزا می دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د برتانیا صدر اعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري او تمه ده چې د میرمن زغری د خوشې کېدو په ګډون پر یو لړ مسایلو به خبرې ورسره وکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ناروې سفیر احضار کړی او د یو روسی وګړي د نیول کېدو له کبله خپل اعتراض ورته وړاندې کړی. ویل شوی چې دا کستیره جمعه پلازمینې اوسلو ته نږدې په یو هوایي ډګر کې د جاسوسۍ په شک نیول شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې روسیې پر دې سړي د بې اساسه تورونو د لرې کېدو او د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د ناروې چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي و چې یو روسي وګړی د غیر قانوني استخباراتي فعالیتونو په شک نیولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو له پرانیستو وروسته دا کمیسیون وایي چې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډونه لرې شوي دي.
خوشحال یو چې په موقع کې او ډېر مناسب وخت کې چې انتخابات په لږ ورځې پاتې دغه شوي د مختلف اعضاب الخوا مطرح شو.
تاکل شوی چې افغان حکومت د بروکسل په غونډه کې د خپلو ژمنو د نتایجو راپور نږدې دوه میاشتې وروسته په ژنیو کې په یوه نړیواله غونډه کې وړاندې کړي. په نورو موضوعاتو کې د هلمند ولی وایي چې یو شمیر ایرانی او پاکستانی وګړي د کجکي د برېښنا بند ته نږدې شوي او غواړي زیان ورورسوي.
په نوم د ایرانی طالبان او په نوم د پاکستانی طالبان د کجکي شاوخوا ته را رسېدلي چې کشفي ارګانو خپل کار شروع کړی تر څو دوی دقیق ځایونه تثبیت کړي او په عملیاتونه کې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې په نیویارک کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو پر وړاندې لوی خنډونه لرې شوي دي. د کمیسیون په وینا هم د افغانستان امنیتي چارواکو او هم د قاتم لاتر د ماموریت مسؤلانو د راروانو انتخاباتو د امن ډاډ ورکړی دی. بلخوا د سیاسي ګوندونو ائتلاف پرون وویل چې څرنګه چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی ډیری غوښتنې منلي، دوی هم په دې برخه کې د حکومت او د کمیسیون سره همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې اعلان هرکلی کړی. د موضوع جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په وړاندې اکثره لوی ستونزې حل شوې دي. د دغو انتخاباتو په وړاندې یو خنډ په افغانستان کې روانه ناامني او بل د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مخالفت شول سوی وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تادمی چې یماموتو د وژي اسمبلی پر شپږمه د امنیت شورا غونډې ته ویلي وو د دغو انتخاباتو په وړاندې د موجودې ناامنۍ له کبله به د رای ورکولو شاوخوا وزره مرکزونه تړلي وي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د قل اردوګانو له قومندانانو ولسمشر محمد اشرف غنی د بهرنیو ځواکونو او نورو مسؤلانو سره د روانو انتخاباتو د خوندیتوب پر مسأله بحث کړی دی.
امنیتی مسولین او د ټول ولایتو د ایصاف او د ناتو مسولین هلته دی هم د خپل آمدګیان هم رئیس جمهور ته او هم د افغانستان خلکو ته زمونږ په حضور کې دغه تشریح کړ چې واخن دا د ډاډول د درې میاشو سپتمبر پروسه په کامل اطمینان سره او آرامي فضا کې ترسره شوه. نو دغه آمدګیان چې اوس دی د اتوشن د میزان لپاره لري کاملا مطمئن استو چې دا به په ډېر آرام فضا کې او کاملا امنیت کې ترسره کیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون په عین حال کې د لوی ملي ائتلاف وروستی اعلان وستای چې ویلي دي له افغان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره جوړجاړي تر رسیدلی او ورسره به همکاري کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د دې اعلان هرکلی وکړ.
طبعا دا موږ ته د افغانستان خلکو ته د خوښۍ وړ خبره ده او خوشحال یو چې په موقع کې او ډېر مناسب وخت کې چې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دغه شوي د محترم آزاد الخان مطرح شو کمیسیون کاملا استقبالوي او خوښ دی په دې مسلې باندې چې د اتوشن د میزان دپاره لاره هواروي او دا انتخابات به په ښه فضا کې او په ښه شکل ترسره شي.
د لوی ملي ائتلاف یو غړي همایون پرون دوشنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف انتخاباتو لپاره د دوی پیشنهادونه او غوښتنې منلې دي. دغه ائتلاف غوښتنه درلوده چې د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره دي سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ته د انتخاباتو د څار صلاحیت ورکړل سي، د انتخاباتو نظام دې بدل، دغه راز انتخابات دې په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د ائتلاف ملاتړو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه وتړل او د هغوی په وړاندې د تحسن خیمې ودرولې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي ټول هغه دفترونه یې پرانستل سوي چې د لوی ملي ائتلاف غړو یې دروازې د اعتراض په ډول تړلې وې. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان میاشتې پر 23مه وسي. د دغه انتخاباتو لپاره به کمپاینونه په رسمي ډول را روانه جمعه د تلې پر شپږمه پیل او د تلې تر شپږمه به دوام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان حکومت په پام کې لري چې په ژنیو کې په یو کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته د خپلو کړو ژمنو د نتایجو او لاسته راوړنو راپور وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کانفرنس د افغانستان د دولت لپاره یو لوی فرصت دی چې خپلې لاسته راوړنې او پرمختګونه نړیوالو ته وښيي. تمه ده چې د ژنیو په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې، د بهیر او پرمختګونو په اړه هم بحث وشي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغان دولت په برکسل غونډه کې د خپلو کړیو ژمنو پایلې او لاسته راوړنې د ژنیو په راتلونکي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر په اعلان سره ټینګار کوي چې دا کانفرنس په افغان دولت ته یو ښه چانس وي چې د سیمه ییز اتصال، اقتصادي پرمختګونو، د آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو، په دولت کې د اصلاحات راوستلو، خلکو ته د خدماتو رسول او نورو برخو کې د دولت هغه پرمختګونه نړیوالې ټولنې سره شریک کړي چې د برکسل په غونډه کې کړیول. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د ژنیو د غونډې اهمیت په دې کې دی چې د افغانستان د سولې په اړه به هم خبرې وسی.
این مورد مثال مهم است، یکی از مواردی که در اینجا بحث خواهد شد مورد صلح است و صلح برای ما بدون شک ثبات میاره و ثبات
دی وی صلح یو ډیر مهم مورد دی چې بحث به اوربندی وسی. بلا شک چې صلح به موږ ته ثبات راوړي او ثبات ټول امنیتي او اقتصادي ارزښتونه رانغاړي. د غرض به موږ خپل ټول لاسته راوړنې له نړیوالې ټولنې او خپل متحدینو سره شریک کړو. د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته ویلي دي چې د سولې په تړاو د افغان دولت هلې ځلې که څه هم د هیلو یو څرک دی، خو د صلاح الدین ربانی په خبره لا هم دولت له ټاکل سوي هدف څخه لیرې دی. ښاغلی ربانی دغه راز ټینګار کړی چې له نړیوالې ټولنې څخه تمه لري چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې په پروسه کې له افغان دولت سره همغږي وسي. ټاکل سوی د ژنیو راتلونکی کانفرنس ته روان میلادي کال د نومبر پر 28مه ترسره سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې افغان دولت وکولای سي په همدې غونډه کې د خپلو پرمختګونو په شریکولو سره د افغانستان پر وړاندې د نړۍ اعتبار یو ځل بیا تجدید کړي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو مشرانو د روان کال د جولای پر 1 لسمه او دولسمه د افغانستان په اړه غونډه درلوده چې د افغانستان پر امنیت سربیره دغه هیوا د شی حکومتوالي د بنسټونو پر جوړیدو د آزاد او عادلانه انتخاباتو په تر سره کېدو او د غرض پر نور اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په خبره دروان کال د دسمبر په لومړیو کې به د استانبول پروسې اتمه غونډه په ترکیه کې ترسره شي او هلته به په اقتصادي برخو کې د افغانستان پر ژمنو او پرمختګونو بحث وسی.
قدر من اوریدونکو دا وخت د سهار 5 بجې او 15 دقیقې دی. په څو شیبو کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې لجریان او هلته د افغان پلاوی د ګډون په اړه هم تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. خدا شیبه ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیوز ویک مجلې د روسیې هغو هڅو ته کتلې چې غواړي د افغان حکومت استازي او طالبان یو ځای د سولې خبرو ته راوبولي. د مجلې په وینا د سختریزو پر وړاندې د امریکا د جګړې اولس کاله پوره کیږي. د افغانستان د ثبات لپاره هڅې ناکامې سوي او اوس روسیه غواړي نوښت وکړي. مجلې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي اوس مهال دوی په دغو مذاکراتو کې د ګډون پر شرایطو او طرحې پر پراخولو کار کوي. تر اوسه په مسکو کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نیټه نه ده معلومه. نیوز ویک لیکلی چې په تیرو کلونو کې روسیه په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا حضور له ننګونو سره مخامخ کړي، که په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ مسئله وي او کله افغان طالبانو سره د همکاري. خو د ورځپاڼې په وینا مسکو له طالبانو سره د هر ډول ملاتړ تورونه ردوي. نیوز ویک لیکلی چې افغان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې په مسکو کې د سپتمبر د څلورمې په مذاکراتو کې ځکه ګډون نه کوي چې طالبانو د سولې او مستقیمو مذاکراتو پیغام رد کړی دی. خو مجلې لیکلی چې مسکو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې د افغانستان استازي په روسیه کې په راتلونکو مذاکراتو کې حضور ولري. نیوز ویک مجلې د افغانستان د سولې عالی شورا د ویان محمد احسان طاهری څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي روسیا د نړۍ او سیمې له ځواکمنو هیوادونو دی او مسکو کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه مهم رول ولوبوي. ریلیف ویب چې په افغانستان کې د مرستو د بهیر معلومات خپروي لیکلي چې اروپایي اتحادیه افغان کوچنیانو ته بېساري مرستې ورکوي. د خبرونې په وینا اروپایي هیوادونه د سرګردانه افغان کوچنیانو لپاره او د پولیو ګزار ته د پای ټکی ایښودلو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي. په مقاله کې راغلي چې په دې مالی مرسته سره به یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وکړای سي په افغانستان کې د سرګردانه کوچنیانو لپاره د یو خوندي چاپیریال پر مرسته کولو سره د څلورو کلونو پروګرامونه تمویل کړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ادلی خودر د اروپای اتحادیه له مالی مرستې په قدردانی ویلي چې د دغو پیسو په وسیله به د ثبات لپاره د کوچنیانو په ګډون د افغانانو هیلې راژوندې سي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی رسمي غونډه نن پرانستل کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب اجرایه رئیس عبدالله او ورسره پلاوی ګډون کوي. په رسمي غونډه کې به د 193 هیوادونو استازي هلته حاضر وي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال شکیب دوست د شیبه له نیویارک څخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره ده او د افغان پلاوی د لیدنو کتنو په اړه معلومات ترې اخلو. دوست صاحب، مننه کوم چې خبرونه ته زموږ بلنه ومنله. افغان پلاوی خپل لیدنې کتنې البته د اجرایه رئیس په مشرۍ عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی خپل لیدنې کتنې او رسمي ملاقاتونه پیل کړي.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته. بله، هو، د افغانستان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د دوشنبه په ورځ دلته په امریکا کې، البته په نیویارک ښار کې، د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره ولیدل. د اجرایه رئیس په مشرۍ افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په 3 کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستلو په خاطر امریکا ته په رسمي سفر راغلی دی. په پلاوی کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د سولې دارالانشا رئیس، د سولې د کمیسیون د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک هم شته. د اجرایه رئیس له ویان سره چې ما خبرې وکړې، هغه امریکا غږ ته وویل چې د ایران او افغانستان د مشرانو په مجلس کې د کابل او تهران ایران ترمنز د ایوی جامع توافقنامه په حق له او دارنګ له ترهګری سره پر مبارزه او له چابهار بندر څخه پر استفادې خبرې شوې دي. د رینی په وینا عبد الله روحانی د چابهار بندر د فعال ساتلو په اهمیت ټینګار کړی او موافقه کړی چې له دغه تجارتي بندر څخه استفاده وشي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ایران او افغانستان په 2016 کال کې یو سند لاسلیک او موافقه وکړه چې د یو سیمهییز تجارتي مرکز په صفت له چابهار بندر څخه د اقتصادي راکړو ورکړو په خاطر استفاده وشي. نو د امریکا حکومت چې کله د ایران پر حکومت باندې د ایران پر نظام باندې بندیزونه بیا ولګول، نو د دغه بندر د برخلیک په اړه اوس هم ابهام شته او معلوم نه دی چې هند او افغانستان له دغه بندر څخه څنګه استفاده کوي. په مجموع کې د اجرایه ریاست ویان وایي چې ایران او افغانستان د دغه بندر د خلاصاتلو لپاره علاقمندي لري، او دا خبره هم واضح کړله چې کله افغانستان حکومت له امریکایي استازو سره له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي، نو یو ډول انعطاف شته چې امریکا د افغانستان ته اجازه ورکړي چې د چابهار له بندر څخه استفاده وکړي. دارنګه د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتر سره د نیویارک کې لیدلی دي. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خبر ورکړه چې ګوتر او عبدالله په افغانستان کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د سولې پر مذاکراتو خبرې کړې دي.
ډیره مننه مفصل معلوماتو. خو دو صاحب، مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، که معلومات راکوي چې اجرایه رئیس به د عمومي اسمبلی غونډې ته وینا هم کوي د افغانستان په استازیتوب؟
بله، غونډه خو د سه شنبې په ورځ پیلېږي. د انتونیو ګوتریش لخوا غونډه یا عمومي اسامبله پرانیستل کېږي. د دود سره سم د برازیل ولسمشر غونډې ته وینا کوي، ورپسې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غونډې ته وینا کوي. نو بیا کله چې د ویناوې وشولې، د چهارشنبې په ورځ د افغانستان نوبت دی. اولته به د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وینا وکړي. ما چې له اجرایه ریاست سره خبرې وکړې، د اجرایه ریاست له مسؤلینو او مامورینو سره وویل چې اجرایه رئیس به په دې وینا کې د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې د بهیر له ترهګرۍ سره پر مبارزې او له نږدې او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان پر اړیکو او نورو مهمو مسایلو کې چې هلته د نړیوالو دخالت او شمولیت هم شته، په دې اړه به د افغانستان د حکومت سیاست او دریځ بیان کړي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال شکیب دوست و چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له جریان څخه او د افغان پلاوي د لیدو کتو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان په استازیتوب اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون کوي، او سکال ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د هلمند ولی وای چې په کجکی ولسوالۍ کې یو شمیر ایرانی او پاکستانی وګړي لیدل شوی چې هڅه کوي د کجکی د برېښنا بند ته زیان ورسوي. محمد یاسین پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې کشفي ارګانونو کار پیل کړی څو د دې کسانو ځای تثبیت کړي او پر ضد یې عملیات وکړي. له لشکرګاه څخه د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه نور تفصیل لري.
د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین مني چې د دې ولایت کجکی ولسوالۍ ته یو شمیر ایرانی اتباع چې د انجینرۍ او کشف ځینې وسایل هم ورسره دي راغلي دي، او د هغې سیمې له وسلوالو یو شمیر خلکو سره کار کوي چې د کجکی د اوبو بند له منځه ویسي. ښاغلی یاسین چې د ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل د ایران حکومت دغه ډول هلې ځلې اوسنۍ نه دي، ډېر وخت کېږي چې هغوی په دې اړه د سیمې د وسلوالو سره په ګډه کار کوي.
داسې اطلاعات موږ ته ورسېده چې په نوم د ایراني طالبان او په نوم د پاکستاني طالبان د کجکی شاوخوا ته رارسېدلي، چې کشفي ارګانو خپل کار شروع کړی تر څو دوی دقیق ځایونه تثبیت کړي او په عملیاتونه کې سره هغه ډرون مسله دغه نشته چې هغه کوم تاثیر ولري په دغه کې. هغه یو نمایشي د ماشومانو غوندې یو اله دی، هغه نشي کولی چې په نظامي دغو کې استفاده ترې واخیستل شي. خالي یو عکسونه اخلي او کجکی به زمونږ امنیتي ارګانونه ډېر با مورال قوي دي، انشاءالله هلته هیڅ مشکل به بند ته ونه رسیږي.
والی هلته د ایرانی اتباعو لخوا د ډرون الوتکو کومرو خبره عادي وبلل ویول امنیتی ځواکونه چمتو دي چې د بند او همدارز د برښنا د فابریکې دفاع وکړي. د ولایت شورا رئیس عطا الله افغان بیا د کجکی د بند او د برښنا د فابریکې پر شاوخوا پراته سرتیری کم بولي او د بند د شاوخوا سیمو راځي مغلقه یادوي وایي هغه ځواکونه چې په کجکی کې میشته نسی کولای د ټول ډیم ساتنه وکړي. سره لدی چې د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی ازادي رادیو ته په کجکی کې د ایرانی اتباعو او انجینرانو د موجودیت خبره رد کړې ده او د کجکی په څیر پروژو ساتنه خپل دند بللې ده. خو د ولایت شورا رئیس عطا الله افغان وایي کجکی ته د ایرانی اتباعو په تللو خبر دی او امکان لري د پاکستانیو کسانو په شمول د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم په ګډه د کجکی د برښنا بند او فابریکې ته تاوان ورسوي.
دا کاسه غټه کاسه ده، نو اړخونه نور بیا د افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. نو دا هغوی سره چې موږ معلومات کړي دي د یو هیواد کومک نه دی ورسره، د ایراني مایا ورسره ده، د پاکستاني مایا ورسره ده، د نورو هیوادو مایا ورسره ده. کیدای شي دا کسان دلته میشت وی د دغه وبو معلومات کی د دې کاسې معلومات کی د دې بند معلومات کی د لیر خبره نه ده، ځکه چې دا غوی سره دلته ورسره دی غوی د خپل ګټو د پاره د دغه کسانو حمایت کوي. کده دې ګټه نه یي هیڅوک لا دون غنی نه دی چې خلکو ته موت جو سلا ور کوي، پیسې ور کوي، امکانات ورته برابرې د خپل اهداف او ګټو د پاره کار کوي. نو دا معلومه خبره ده چې د ایران یو ګټه دا هم ده چې د علمندو وبو څخه څنګه استفاده دی.
کته هم د طالبانو لخوا د دې بند ورانول خبري د 2015 میلادي کال په ورستوي کې کله چې په کجکی مساکله او سنگین ولسوالیو کې جنگونو زور واخیسته ډیر کېدل. خو دروانه میلادي میاشتې پر 10 نیټه د کجکی د ټولنې شورا یو شمیر وکیلانو او هلته میشته اوسیدونکو د دې ولسوالۍ په تنګي سیمه کې ازادي راډیو ته وویل خلک روزمره معلومات ورکوي او هلته د کجکی د بند د ورانولو لپاره د ورغلو ایرانی اتباعو په اړه خبرې کوي.
خبری مجله اوري
قدر منوریدونکو د ژوند پرنګونو کې بنن استاد عاشق الله سلمانی درته وایي چې ځوانانو ته څه ډول او پخو خلکو ته څه ډول وېختان جوړوي. خو له هغه مخکې د دې خبرونه پرسته یو شی بو کې په مو کړی د خبرونو لاندېستا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټول تړل شوی محلي دفترونه پرانستل شوی او د انتخاباتو په وړاندې خندونه لمینځه تللې دي. په پام کې ده چې نن د افغانستان او هند د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته وځي. دا مسابقه د مازیګر په 4 بجو په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ژمنه کړې چې د نشئی موادو د نړیوالې ستونزې په وړاندې به مبارزه کوي. تمه ده چې د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن په نیویارک کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په کتنه کې په ایران کې د یوې زندانی ایرانی الاصل برتنوي میرمنې د خوشی کې دوه غوښتنه وکړي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ناروې سفیر احضار کړی او د یو روسی وګړي د نوورل کېدو له کبله خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی.
دا ژوند رنگونه
نو ما شوکولاته او دا سلمانی کې کار کومه کاریګر ما
په دې سلمانی کې څومره وخت کې کاریګر
په دې سلمانی کې دا سلمانی نو جوړ شو نو په دې کې یو مشکي چې دا نو جوړ شو دلته کار کوم.
زیاتره کوم رقم وخته ګیره خلک جوړي؟
زیاتره خلک دل 4 کنجه عربي ګیره جوړي او وخته دا نو نو ماډل چراغله دا خلک جوړي او ساده وخته هم خلک جوړي.
مشران کوم سټایلونه وهي؟
مشران چې دا کنه بس دا ساده سټایلونه وهي خپل ساده وخته جوړي یو وخته چې جوړ کوم دل دغه استلی او سادی یا رقمي به 500 روپیا خلو چی ګرم جوړ کو دغه ګرنم چې دا کنه 500 روپیا خلو
ټال باندې چې کله مثلا استلی او رقمي باید قیمت یې ولوړي
ما غسنه د بس یو را ریټ یو چې ګره جوړه ماغه 500 روپیا دا که ګره کله ماغه 500 روپیا دا که وخته جوړو ماغه 500 که استلی وخته جوړه ماغه 500 روپیا دا که ساده جوړه ماغه 500
څنګه اوس خو به الکان دغه د مخ نخم کوي ازین الکان شتري چې د مخ نخ کوي ورز ټوله وې دا خو نه کوي
او دور دي نخ کوي ورز جوړي دا جوړو کنه ورزم نخت کې نخ هم د کومه نخ کې هغه مونږ نخ کوو
ورزم ملکان جوړوي
ورزم جوړي
ولا سارو ګیره جوړوي خپل وختان کنه
هو خپل جوړو یو استاد په بل استاد باندې جوړو
یو مثال دا کلاله په مات کندولی کې ډوډۍ خوري تاسو نو سم داسې پاتې خپل وختان مخرسي
او بس خپل وخت بس دا جوړو خپل وخت یو استاد په بل استاد ګیره ادا وي
د په خو په پرتل اچ په خو په لکانو سره رقم ګیره جوړه ولا اوس سره رقم جوړوي تغیرات راغلي کنه
وا خلک ګیره ساده
تاسو د غستلونه کوم څه خبرې گئی
بس دا تلویزیون کې چې ګورو پوښلې یا د فیسبوک کې چې ګورو بس دا سي وخت چې خوښ شي د چا بس هغه ویخت جوړو ورته مات مونږ پدې
جالب خبرې وي قدرمن اوریدونکو له همدې خبرو سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو بل راتلونکو نیم ساعت خبرې مجله جاوید نعیمی زما همکار تاسو وړاندې کوي چې د